سلامونه د سهار ته بجې شوې زه سفیول استانې زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص تویم پیل په خبرونو کو
د طالبانو د عدلي وزارت وایي چې د تمدن ټلویزیون فعالیت به لیو سیاسي ګوند سره د تړاو او د دولتي ځمکو د غصب له عمله ودرول شي دغه وزارت ویندوی برکت الله رسولی تیر شپه په یو بیان کې چې پر ایکس پانه خبر کړي ویلي په سیاسي ګوندونو پورې اړوند رسنۍ د فعالیت حق نه لري ځکه چې د طالبانو د عدلي وزارت مخکې لا په یوات کې د سیاسي ګوندونو هر ډول فعالیت منع کړی دی دغه وزارت دا هم ویلي چې تمدن ټلویزیون خاتم النبیین مدرسه او خاتم النبیین پانتون د افغانستان په اسلامي حرکت ګوند پورې اړه لري او ودانۍ په غصب شو دولتي ځمکو جوړې شوې دي په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې د طالبانو د عدلي وزارت لخوا د دریو واړو بنسټونو فعالیتونه درول کیږي او دفترونه بندیږي د افغانستان د خبریالانو مرکز تیره شپه په یو خبر پاڼه کې ویلي د تمدن د خصوصي ټلویزیون د تړلو هڅه سیاسي او د هیواد د رسنیو د قانون خلاف کار دی تمدن ټلویزیون په 2015 کال کې په کابل کې د افغانستان د اسلامي حرکت د ګوند پخواني مشر محمد آصف محسنی لخوا تاسیس شوی و د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په 13 ولایتونو کې د سختو بارانونو او احتمالي سیلونو خبرداري ورکړه ده د هوا پیژندنې ریاست پرون په خبر پاڼه کې ویل د جوزا پاتلسمه او نولسمه یعنی نن او سبا شنبه په بدخشان تخار بغلان پنچیر نورستان کونړ لغمان کاپیسا پروان کابل غزنی لوګر ننګرهار پکتیا خوست میدان وردګ بامیان او دایکندي ولایتونو کې د سختو بارانو او سیلونو اټکل کوي د دې ادارې لاټکل سره سم په بیلابیلو سیمو کې به د ورښت اندازې له 500 تر 300 ملي متر پورې وي د خوړو نړیوال پروګرام WFPY په افغانستان کې د ورستیو سیلونو له امله 80,000 تنه عادي ژوند ته راګرځیدو لپاره بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري د ملګرو ملتونو د خوړو ادارې د افغانستان برخې پرون پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټوټر لیکلي اغیزمنو ته د ضروري مرستې د چمتو کولو لپاره 4.5 میلیون ډالر پکار دي د افغانستان په ورستیو سیلونو کې لکتر لګ 350 تنه مړه او سلګونه نور ټپیان شول ملګرو ملتونو ویلي د افغانستان په شمال شمال ختیځ او لویدیز کې د سیلونو له امله شاوخوا وزره واته سو کورونا ویجاړ شوی او یا هم زیانمن شوی دی بریتانیایی ساحل ساتونکو پرون شاوخوا اتیا پنه غوښتونکي چې په یو کوچنی کښتۍ کې له فرانسې بریتانیا ته روان و لډوبېدو وژغورل دا کسان وروسته له هغه وژغورل شول چې بیړۍ یې د بریتانیا او فرانسې ترمنځ په اوبو کې د ډوبېدو له خطر سره مخامخ شوه ساحل ساتونکو تایید کړه چې دوی له پیښې وروسته دوه هلیکوپترونه ورواستول چې پنه غوښتونکي وژغوري له بلې خوا بلغاریایي رسنیو ویلي چې د دغه هیواد پولیسو 11 افغان کډوال په ویلکو ترنو ولایت کې نیولی دي د بی ټی ای د راپور له مخې ټاکل شوی چې دا کسان د کډوالو د استوګنې مرکزونو ته انتقال شي د بلغاریا پولیسو د 14 لومړي کال د فبروري په وروستیو کې اعلان کړی و چې د دغه هیواد پلازمینې صوفیې ته څیرمه یې په یوه لارۍ کې د یو ماشوم په ګډون د 300 افغان کډوالو جسدونه موندلي او په دې تړاو یې 4 کسان نیولي دي اسرائیلو د پنجشنبې په ورځ په غزه کې د ملګرو ملتونو د یو ښوونځي ودانۍ په نښه کړه د اسرائیلو پوځ ویل د دغه ښوونځي ودانۍ د حماس د سخت دریځې ډلې کور و په غزه کې روغتیایي چارواکو ویل د غزې ترانګې په مرکز کې پر یو پناه ځای باندې د اسرائیلي پوځ په برید کې د 500 ماشومانو په ګډون لکتر لګه و دېرش تنه وژل شوي دي دا پناه ځای چې د غزې په مرکزي برخه کې د ناصرات په کمپ کې موقعیت لري پخوا ښوونځی و او د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې له لوري اداره کېده د ملګرو ملتونو د دې مرستندوی ادارې په ښوونځیو کې له تیرو اتو میاشتو راهیسې چې په غزه کې جګړه روانه ده د دې تړانګې 2.3 میلیونه بې ځایه شوي اوسي له بلې خوا د بې سرحده ډاکترانو د ټولنې د راپور له مخې د سهشنبې او چهارشنبې په ورځو لږ تر لږه 70 مړي او 200 ټپیان چې اکثر یې ښځې او ماشومان دي د غزې مرکزي روغتون ته انتقال شوي دي د سپورت مینوالو ته هم دوه خبرونه لومړی د کرکټ له نړیوال جامه د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام سیالیو کې تیر شپه د امریکا متحده ایالاتونو کرکټ ملي ټیم پاکستان ته ماته ورکړه پاکستان د وو لوبغاړو د سوځېدو او د شلو ورونو په پا پای کې د امریکا لپاره 109 منډي هدف ټاکلې و امریکا په شلو ورونو کې اله 109 منډي وکړې خو د لوبې د مساوي کېدو له امله دغه لوبه سوپر اوور ته وغځېده په سوپر اوور کې امریکا 19 منډي وکړې او پاکستان دغه هدف ته ځان ونه شوای رسولی د افغانستان د فوټبال ټیم هم دا چې د افغانستان او قطر د فوټبال ټیمونو بیګا خپل لوبه 0-0 په وړاندې مساوي کړه دغه لوبه د عربستان د شاهزاده عبدالله په سټډیوم کې وشوه قطر د آسیا اتل دی خو افغانستان د آسیایي ملتونو د اتلولیزو سیالیو همدارنګه د نړیوال جام په مقدماتي لوبو کې ورسره مخ شوی و د افغانستان بله لوبه له کویت سره ده
د ازادي راډیو د مثلث په خبرونه کې د روسي د ولسمشر د تازه سرګندونو پر وړاندې کې بحث لرو ولادیمیر پوتین د می پاتې وشتمه په ازبکستان کې لافغان طالبان سره د اړیکو په ارتباط وویل
په افغانستان کې ستونزې شته، دا ستونزې ښکاره دي، هر څوک پرې پوهیږي. له اوسني حکومت سره د اړیکو د جوړولو څرنګوالی بله پوښتنه ده، خو دا اړیکې باید په یو نه یو ډول جوړ شي. طالبان هغه خلک دي چې هیواد په واک کې دی، د هیواد ټوله خاوره د دوی په لاس کې ده. دوی نن په افغانستان کې واکمنان دي او موږ باید په واقعیت سترګې پټې نه کړو.
روسیه هغه هیواد دی چې د 2020 کال له اګست وروسته له طالبانو سره اړیکې له لوړو ژورو نه دي تشه شوي. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته روسیې د طالبانو هرکلی وکړ، خپل سفارت یې په کابل کې بند نه کړ. داسې انګیرله چې امریکایي ځواکونه وتلي، میدان ورته خالي شوی. خو د 2020 کال په سپتمبر کې چې کله په کابل کې د روسیې له سفارت سره ځان وژونکی برید وشو او د سفارت دوه کارکوونکي پکې ووشل شول، روسیه بیرته دوه زړې شوه او د ګډو ګټو د هیوادونو په څو غونډو کې چارواکو د افغانستان امنیت ته اندېښنې څرګندې کړې. روسیا د ګډو ګټو د همکارۍ د سازمان د لارې او همداراز د شانګهای د سازمان د لارې غواړي چې په افغانستان کې خپل نفوذ زیات کړي. د شانګهای په سازمان کې چین هم له روسیې سره دی او په کابل کې واکمن طالبان له چین سره ښه اړیکې لري. چین د طالبانو سفیر منلی دی. البته په ماسکو کې هم افغان سفارت د طالبانو شارج د افیر ته سپارل شوی دی. په داسې شرایطو کې چې په سیمه کې دوه متنفس هیوادونه چین او روسیه له طالبانو سره نږدې شوي دي، پاکستان به څه دریځ خپلوي؟ سره له دې چې د مې په 1.5 د پوز په اعلامه کې یو ځل بیا دا تور پورې کړ چې تراګر د افغانستان له خاورې د پاکستان دننه عملیات کوي، او څو ورځې مخکې تر دې وویل چې افغان طالبان باید د تحریک طالبان پاکستان مشر نور ولی مسید په افغانستان کې ونیسي. مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په یوټیوب کې وګورئ، همدارنګه په فیسبوک کې کتلی او اوریدلی شئ. راوښم د خبرونې میلمنو ته انتظار خادم د سیاسي چارو کتونکو د اسکایپ لار را سره دی. دلته په سټوډیو کې د ساجی رادیو په مشال څنګه کې زما همکار اسرار عالم مومند ستاسو دواړو هرکلی کوم. خادم صاحب، لومړی له تاسو نه واورو، څه اټکل کوي چې د سشکاري چې ماسکو به په کابل کې د واکمن او طالبان حکومت پر رسمیت وپیژني؟
سلامونه شیبر صاحب تاسو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته او د معلومات عالم صاحب ته. زه فکر کوم چې دا صحیح څومره دی چې د طالبانو پر رسمیت پیژندل د روسانو خوا وزن دی. اوس دنیا د پخوا په څیر باندې یو قطبي نه ده، اوس بای پلر ورلد یا دو قطبي دنیا ده. او په دغه دوه قطبي دنیا کې مسکو خپل نقش لري، خپل غږ لري، د افغانستان په خاوره کې، د افغانستان په سیاست کې خپل دلچسپۍ او ګټې لري. زه فکر کوم چې اوس په هیڅ وجه باندې روسان د امریکایانو هغه انتقاداتو ته چې دوی د روسانو او د طالبانو کومه رشته یې غندلې ده هغه ته به غوږ دي. دو ورځې وړاندې د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جیک سلیوان انتقاد وکړ، مګر همداشان چې امریکایان په افغانستان کې وو تر ډېره حده پورې د روسي ګټو خلاف وو. دغه د سیاست او د مطبوعاتو ناندری بوي افغانستان کې اوس د روسانو د بهرنیو چارو وزیر لاوروف د قول په بنیاد باندې چې یو قوي قدرت او حقیقت دی، د هغوی پیژندل، د روسانو سره د اړیکې او متقابل ګټې تضمین کول دا یو حتمي مسله ده. ځکه اوس که چېرته وګورو دنیا په دوه برخو باندې تقسیم ده، یو امریکا او د هغوی شریک باندې دي، او بل طرف ته د آسیا په سطح باندې چې روسان او چینایان او ایرانان او دا نور هیوادونه پکې شامل دي هغوی دي. نو هغه هیوادونه چې هغه د امریکا په بانډ کې دي یا د امریکا تر تاثیر لاندې دي، هغه به تر هغه وخته پورې د طالبان رسمیت په پیژندل ځنډی چې امریکا هوکړه نه کړي. مګر دې خواته چې کله روسیا یا مخامخ جګړه کې یا هم په سړه جګړه کې د امریکا او ناتو سره ښکیل ده او وار د مخه خپل دریځ معلوم کړی دی، فکر کوم چې وسی ګټ ایجاب کړي چې افغانستان سره نږدې اړیکې ونیسي، کم امنیتي تهدیدات کم د شي
خادم صاحب وو باشه خادم صاحب تاسو فکر کوي چې روسان به دا کار وکړي؟ البته د جانکر به خبرو ته اشاره وشوه چې یو ویل چې دا سم کار نه دی، ځکه چې طالبان خپل ژمنې نه دي پوره کړي. په ورته وخت کې د پنشن به پورس باندې د روسي د بهرنیو چارو د وزارت مرستيال د خبره وکړه چې لهغه غشتنې پشاشه بنه یو چې ټول ګډونه حکومت په افغانستان کې جوړ شي د رسمت پیشندلو په ارتباط فکر نه کوي چې دا بیرته یو ګام شاته خستل دي.
امریکا افغانستان ته په 2001 کال کې راغله او په هغه وخت کې جنایانو د انسانو سره یو تفاهم وکړ چې موږ په افغانستان کې حمله کوو، تاسې زموږ د حملې ممانعت هم کوئ، مخالفت هم کوئ، که چېرته زموږ سره په دغه پروسه کې شاملېدی شي هغه دی چې نه فقط خاموشه پاتې شي، او که تاسې بیا د هغو د مسلمانانو یا د سینګیانګ د مسلمانانو په اړه باندې کوم اقدام کوئ. همدارنګه د 1991 کال کوم معاهده چې روسانو او امریکایانو کړې وه، روسانو دا غوښتل چې امریکایان په هغه مسله کې خاموشه پاتې شي، مګر تر ډېر حده پورې امریکایان د روسانو چینایانو پر وړاندې باندې پاتې راغلي دي. د روسانو شاوخوا ته حتی په پولینډ کې او فنلینډ کې په دغه هېوادونو کې خپل دفاعي سیستمونه فعال کړي دي. دویم اساسي مسله دا ده چې کله امریکایان افغانستان ته راغلل، خو افغانستان یې ګډوډ پرېښوسته، له افغانستانه په 2018 کال کې ووتل، او دا د روسانو دپاره ښه بهانه شوله. هغوی اوس امریکایان د افغانستان پر وړاندې باندې په غفلت باندې تورنوي او وایي چې په افغانستان کې چې هر څه پېښېدونکي دي دا د هغه سیاسي غفلتونو نتیجه ده چې امریکایانو په افغانستان کې کړی دي. نو فکر کوم چې د امریکایانو لپاره به یو قدم شاته تګ وي، مګر اوس د امریکا د روسانو لپاره بهترین چانس دی. د سی ایس ټی او په کانفرنس کې پوتین د څلور کال وړاندې ویل چې تا افغانستان د قدرت خلا رامنځته کیږي یا د نړیوال ټولنې خلا رامنځته کیږي، نو دوی په افغانستان په روسیه باندې حساب کولی شي. نو مسله داسې ده چې امریکایان پاتې راغلي دي، پاکستان د هغوی پر وړاندې باندې احساسات او سیاسي مخالفتونه په اوج کې دي. روسانو لپاره داسې ډېر لسګونه دلایل شته چې اوس ورته فرصت برابر دی او تړون به کېږي بغیر له کوم
مننه. دې مسلې ته به بیا هم راشو، خو مومن صاحب کله تاسو واورو د روسانو تر خبرو وروسته چې د دوی ولسمشر هم خبرې وکړې، تاریخ مخکې د بهرنیو چارو وزیر لاوروف خبرې وکړې په مشال رادیو کې، تاسو له پاکستاني تحلیلګرانو سره او د چارو شنونکو سره خبرې کړې دي چې هغوی څه وایي چې د پاکستان دریځ به څه وي که چېرته روسان په کابل کې واکمن طالبان په رسمیت پیژني؟
بلکل، دغه بلابل نظرونه دي، خو لومبه هم دغه خبره ته زر اعظم چې تاسو وختي خبره کوله، څنګه چې جانکار به ویلي چې کله هم داسې نشي کېدلی چې ترڅو افغان طالبان خپلې ژمنې نه پوره کړي چې کبه کړې وي، نو دوی په رسمیت پیژندل به ډېر مشکل وي. د هغوی د خبرو داسې ښکارېدله ځکه چې هغوی د جینکو تعلیم ته اشاره وکړله، دغسې په افغانستان کې د خلکو وضعیت ته اشاره وکړله چې هلته کې خبریالانو سره څه کېږي، عام ولس سره څه کېږي، د ښځو په جینکو په تعلیم باندې بندیز دی. نو په داسې حالت کې د افغان طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل یوه مشکله خبره ښکاري. خو د پاکستان کې چې زما کمی خبرې وشولې، نو پاکستان کې هم دغه خبره ډېره کیږي، لکه د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر سید نظیر مومند زما خبرې وشوې، نو هغه دا خبره کوله چې څو وخت کې پاکستان، چین او روسیه په شریکه باندې دا کوشش کوو، په هغه کې دا خبره کوله چې پاکستان د ټولو مخ کې وو چې دغسې په افغانستان کې د طالبان حکومت په رسمیت باندې وپیژندل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر چې کوم پخوانی وزیر هغه وخت کې بلاول زرداری، هغه خپل هم دې لپاره یو څه کمپین کړی وو. نو خو هغه دا خبره وکړله چې کله افغان طالبان په واک کې نه راغلي، نو د هغې نه مخکې پاکستان دا خواهش وو چې که افغان طالبان په واک کې راشي نو پاکستان کې به امن راشي، پاکستان کې طریق طالبان پاکستان او نورې وسله والې ډلې دي د هغې په مخنیوي کې به یو ښه رول ولوبوي افغان طالبان. خو هغه ویل چې هغه څه ونه شو، د هغې سرچپه کار وشو چې کله نه طالبان په افغانستان کې واکمن شوي دي، نو په پاکستان کې وسلوال بدونه زیات شوي. نو د خبرې مقصد دا و چې که فرض کړو د افغان طالبان حکومت په رسمیت وپیژندل شي، نو د دې سره به په افغان طالبان هم ځواکمن شي، ورسره به ټي ټي پي او دغه نور چې وسلوال ډلې په پاکستان کې هغه به هم پیاوړي شي او پاکستان کې به وسلوال بدونه نور هم زیات شي. خو بیا ځل شنونکو لکه د پیښور پونتون د جرنلزم څنګه استاد عرفان اشرف هغه سره ما خبرې وشوې، نو هغه ویل چې دا خبره ستا بالکل دا بل خبره بالکل سمه ده چې کله افغان طالبان په واک کې راغلي دي نو په پاکستان کې وسلوال بدونه زیات شوي دي، خو هغه ویلې پاکستان تل افغان طالبان خپل اساسه ګڼلې ده او هغوی به غواړي چې د دې هر څه باوجودو د دومره نښتو په پولو کې د هر څه باوجودو افغان طالبان هغه په دغه حکومت پر رسمیت وپیژندل شي، او دغه دې پر دا خبره وکړله چې دا کم ماحول چې پیدا